په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخه ته اوس تاسو او ازادي رادیو مجله
د ازادي رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د بهایی مجلې له مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري
په دې مجله کې تقریبا په 45 برخو کې مطالب راټول شوي دي
عبد اس پوغمې خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته کوي
واړم چې وخه جم دي غرونو سرته خپل دا ورخمین وختان می ونه چوم غډيره ونه چېګم وش رنگېګم د مرغېګانو لمخو کو نه مچکی واخلم
لاندې کایت ل ځوان شاعر غزن نیازی سره مرکه ک وخت و نور مطالبم لرو پایله خبرونو کو رحمت الله افغان د تیرونی فرنګي خبرونه راوړي
د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د وریخمو د لارې نه هم جشن جوړ شو د بامیانو ولایت اطلاعات او فرهنګ د رئیس پوینه د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ شو سپورتي ننداري او د موسیقي پروګرامونه هم تر سره شول د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو په دې نندارتون کې چې د غلغلې د خرشاته جوړ شوی په بامیان کې د څلور دشو انجمنونو لخوا جوړ شوی لاسي کارونه په 15 دشو غرفو او دشو سخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو دا نندارتون چې د دوه ورځو په مخ پرانستی وو د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ شوی د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیون ډالر خرڅ لري د هالیوډ مشهور سینمای ستوري جان ډیپ په دې ورسته کې له هغه کمپنۍ شکایت وکړ چې د مالی چارو اداره ورلغاړه ده خو منیجمنت ګروپ ویلي دی چې د جان ډیپ د مالی ستونزو اصلي علت دا دی چې د هر میاشت پر بیلابیلو غیر ضروري چارو 2 میلیون ډالر لګوي تیر کال نږدې 15 میلیون ډالر د خپل څوار لسو کورنو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیون ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازي په مراسمو او د تو په وسیله د اروپا خبرولو خرڅ کړی دی دغه شرکت ګرډاب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په حقوق کې په 18 میلیون ډالر تفریحي بیړۍ په 4 میلیون ډالر د موسیقي د ثبت او خبرولو کمپنۍ څلويخ مامورینو ته د میاشتې 3 لک ډالر معاش او داسې نور
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي فرهنګي ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي
بهاءالدین یا بهائی جان آغا شاعر لیکوال او ادیب وو د له عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی وو او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري او نو هغوی چې په دې لاره کې دي یا د دې لارې مریدان دي په دې برخه کار کوي هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي لوګر کې لکه څنګه چې تاسو خو پوهیږئ د فرهنګ کلتور ادب برخه یو څه ټکنۍ ده هلته ځوانان هم مطالعه سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپوتیل چې داسې یو نوښت داسې یو کار داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانانو هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي بهایی مجله د څو ملګرو دغه کار او دغه زیار پایله ده چې تیر څو میاشتو کې دغه زیار ګاللې ده اوس تاسو یې لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځنګړي موضوعات مو پکې خبره کړي کنا د پخواني او مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کو په دې اړه چې منځپانګه به څنګه وي ډېری خبرې سره وکړلې یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالی ده نور ژباړه پکې شته فرهنګي مسایل پکې شته کلتوري ادبي او ټولنیز مسایل د پکې ټول شته دي یوازې وی برخې ته ځانګړي شوې نه ده ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو په یوه برخې موږ محدود پاتې شو شاید موږ مجله هم محدود کسان ته ورسېږي او محدود کسان یې ولولي سپورتي برخه هم کې راخیستې ده ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورت سره ډېره مینه لري د دې په ځای چې دوی سپورت مطلب ولولي دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي کله چې مجله واخیستله پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي بیا دوی هغه کتاب خلولي نو دوی سپورتي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي یو څوک چې له ادب سره مینه لري د ادب د یو مطلب لپاره مجله بهایي مجله ترلاسه کړي هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي ورزشي مطالب هم پکې لولي که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي مجله لولي نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي یوه سپورټي وي که نه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي
تمنج پیدا کوي ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته یو کهول ته یو شی وړاندې کړو کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي
په نورو ټولنو کې مثال موږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته د ځوانانو لپاره ځانګړې ده د سپورت لپاره ځانګړې ده د ادبیاتو لپاره ځانګړې نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته
دغه ستونزه شته خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپرې دا ستر مادیاتو ته اړتیا لري او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فعالان دي هغوی په دې برخه کې ستونزې لري لکه تاسو یادونه وکړه نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي د ادب د مینوالو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي د سپورت د برخې لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې موږ دې په هره برخه کې ځانګړې یوه مجله ولرو په دې هیله چې موږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړې مجله ولرو او د فرهنګ په برخه کې ځانګړې مجله ولرو په ټولنیزه برخه کې ځانګړې مجله ولرو په روغتیایي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړې مجلې ولرو
په تیرو څو کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي یو مجله چاپ کړې ده خو هماغه د مجلې لومړۍ او وروستۍ ګڼه وه بهایي به له دې وروسته هم چاپ شي یعنې داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ که نه صرف یو مجله اوس چاپ شوه وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي
وړاندې له دې چې زه دې پوښتنې ته ځواب ورکړم یو څه وایم خلکو سره یا هغه چا سره قلموالو سره یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي دا په یو سیاسي برخې پورې په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري د خلکو تصور دا دی خو دا تصور یو څه نیمګړی دی ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې هغوی د یوې ګوند څخه لري خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري او حرکت وکړي موږ چې بهایي مجله خپره کړې ده د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو راتلونکي ګڼې به هم وي خو یادونه کوو چې دا مجله محلنۍ مجله ده داسې وخت موږ نه ورته ټاکو چې په راتلونکي میاشت کې یا بله میاشت کې به موږ دوهمه ګڼه چاپ کړو هر کله چې موږ د دې دویمې مجلې وس پیدا کړ هم کولای شول چې د مجلې مواد راټول کړو نو انشاءالله په هغه ځوانانو کې چې له موږ سره دي دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویمې ګڼې لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دي کې او موږ د دې لپاره پلان نیولی ده مجله به انشاءالله نه درېږي زه ډاډ ورکوم چې موږ به انشاءالله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړله چې مجله چې چاپیږي او پنیمه کې پات کیږي د به ماتو یو نوې فرهنګ به ایجاد وچی ان شاء الله به هی مجله به تر ډیر وخت پر د مجله به وچلی یو بلا بلا غنی به خبري شي
په داسې وخت کې چې ډیر ځوانان ټولنیز شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي کتابونه هم نلولي نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه د راشي دا مجله دی ولولي
ټولنیز رسنیو کې هغه مسایل چې خپریږي تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې نه یوازې ورزش کې نه یوازې په ادب کې فرهنګ ټولنیز ټولو برخو کې هلته مطالب خپریږي خو څومره مطالب څومره به دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې معیاري مجلې کې راټول شوي وي تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خپریږي دلته ډیر کار پی شوی وی په مجله کې دومره ژور کار شوی وی په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیز رسنۍ کې نه وی شوی مونږ له ټولنیز رسنۍ کې مطالبه سره کې چلن کو اکثره وخت تاسو خپل پوهیږي چې په مثلا ټولنیز رسنۍ کې هغه مطلب ډیر خلک وخوي چې لاند وی او خلک لوستلو ته تم نه دی لیواره چې په فیسبوک کې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي دوی یوازې وی لاند جمله زر لولي په هغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کې نو هغوی چې پر اختیا د تحقیق مینوال دي هغوی چې پر اختیا د نورو برخو مینوال دي هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري ځکه په کتاب باندې په مجلې باندې د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي نن سبا یوازې فیسبوک نه ده موږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سره کې دي فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غیږه خلاصوي او کتاب مطالب لولي دلته داسې مطالب دي په هاي مجله کې چې ان شاء الله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اوریدونکو او لیدونکو نوي لوستلي داسې ډیر مطالب شته چې یو یې کولای شي دلته مطالب په دې مجله کې ولولي
تاسو هم یادونه وکړه خوایا کوم څه چې په دغه مجله کې خبره شوې دي دا ټول نوې دي که لوی پانو مهم راخستې دي ورسره که د دغه موضوعاتو عنوانونه هم راتول ولې چوریدونکو هم پوښي
ولې مونږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایت کې نه دي خبره شوې زه په خپل د دې مجلې په هغه مقالو پس ډیر سرګردان شوم یار لیکوال کور ته ورغلم یو سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي زما ملګرو یو سره اړیکې کړې دي یو په ورغلې دي زیارې ګللې ده دغه مطالب راټول کړي دي ځینې مطالب شته مثلا پښتو زمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده په دې کې کار شوی ده د والدینو څو تېروتنې دا ژباړه ده موږ یوازې پښتو ژبه ډیر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه موسي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته مې یو څه راشي نوښت یو بل عنوان ده تحت شعور او پر رواني اغیزې یو بل ده په شعر کې مینه په اسلام کې د تنقید ازادي او د شعر برخه ته د خوناب د زخمي زړه ده پاچا یو حکایت ده شیر ولی خوخو اشرف المخلوقات او رسنوی کرکټ ته سوک کړه لوډیر نوري برخه په دې مجلې کې خبر شوې
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شیرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعره لومړی جایزه ګټلې دي سپوږمۍ وايي په خزینه شاعری کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چنان سبا شاعران توجه ورته کوي زموږ همکار مسعود مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله
له تاسو هم یو نړۍ مننه خوشاله اوسئ
سپوږمۍ لومړی کده راته وایي چې کله نه شعر لیکي او څنګه زده دی به شو چې شاعر شي
بلې لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیز کوي او یو اغیز پې پرې باسي نو ما هم کله چې زه دویم کال د پوهنتون کې وم ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي او کله چې زه د دوهم کال محصله وم ما له هغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هېوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر حالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده. دغه هر څه و چې په ما یې اغېزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې. بله، او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ کده راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ، پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي، وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بله، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره او له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې. نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دغه شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دغه شعرونه لوستي دي، دغه مې خپل ټول مطالعه کړې دي. خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوس ما نه داسې نه دي شوې. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې ما داسې نه دي شوې. زه ما خپل فکر دی، خپل مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه متاثر شوم.
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي.
ډېر ښه. سپوږمۍ، کومه چې زه خبره یم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې. که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
دی سم چې کله ما وغوښتل چې شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې شعر ته مخه کما، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې، او زه او ته ښه جوړېږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچې شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه، ډېر ښه. نغلی سپوږمې ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام.
مننه. او همداراز په 2016 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه، چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای ځان 2016. او د 2016 کال چې په پښتو ادبیاتو کې، په البته په نارینه وو کې، ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما.
ډېر ښه، او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هغه هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي، دا انسان تاثیر لري، خپل اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی، ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم، نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ یې که دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ. زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نه شي بیانولی. شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغې خبرې ته پام کوئ، هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت یې بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شي؟
بلې، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي، باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، خو پخوا دا تغییرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعر رانو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نسو بیانولی، نارینه وو د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت یې هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګه زما په اند د یغلی شفیقي خپلواک شاعري ده، چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح. او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی، او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه، د خپل ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه، کوم فکر لري، هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه لسپوږمې کړه، تاسو د ښځینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم ویل چې څه ناڅه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل دروني احساسات مو او هغه مو بیان کړي، یو چانه ویریدلې ناستې؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایست ته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیاب لاره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي، او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي، خپل فکر بیانوي، هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم، او اورېدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ.
بله، بله.
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلی، زموږ بلنه مو منله، او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ، نو ډېره به ښه شي که تاسو ناستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم واورو.
لتاسو هم مننه کوم چې زمو راوختم د آزادې استودیو ته. ولین یو نظم به ولولم، زما پړونی د پښتو نښه ده، زما لالی د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خانی راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه. زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو وړکوټی نظم دی البته. سوله سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده. سوله سم لکه جانان ده، لکه دین، لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د آسمان ده.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
تا دل نکل زموږ همکارې فرشته مرسل لوسته. د نکل نوم دی وهم. ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي یا اورېدلي وي. وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلي چې وي. په غوره شوي نقل کې ظاهرا د استاد مشوره بل ډول ایسي، مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او واهمو سره باید څه وکړو.
وهم د یو سړي ځوانې مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل، ته ډیره باندې ګرانی، ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې. سړي قول ورکړ او ښځه مړه شوه. خو درې میاشتې پاس یې په بلې ښځې زړه بایلوده. کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې ده بل واده کړی دی. ده بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله. ورته یې وویل، ته چې له هغې سره محبت کوې، چې سوغاتونه ورته راوړې، چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي، زه په دا هر شي پوهېږم. سړی ډېر په تکلیف شو. یو چا په څنګ لوري کلي کې د زن استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي. همداسې یې وکړل. د زن استاد ورته وویل، دا ځل چې دا راغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي، نه به دې په تکلیف وي. ده ورته وویل، څنګه پوښتنه؟ د زن استاد ورته وویل، موټی دې د لوبیا له دانو ډاکړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږي نو دا څو دانې دي. که په ځواب کې پاتې راغله، پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هیڅ وخت په تکلیف نه کړي. دا ځل چې اروا راغله، سړي موټی د لوبیا له دانو ډاک کړ. پوښتنه یې ورنه وکړه، که ته رښتیا په هر شي خبره یې، ووایه دا څو دانې دي. ځواب رانغی، ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسي شعر لیکي. غزن وایي، په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګي شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مې سي
مننه عمان صاحب شوندې اوسه تشکر
دا تخلص دې جالب دی او مخ کې تر دې چې په شیرونو دي خبرې وکړه زده دې تخلص په ایسه کې یو څراته وای دا غزان څه معنا امکان لري ډیر دوستان ور باندې پون سي
غزان دوه معنا ولري او غازی معنا لري غزا کوونکه او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکه
نو غزل خو دا وای ها شاعر غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ
او مانځه به انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزي او احساسات لري چې هغه نسی کولای په دې ډول په دې خبرو کې بیان کې اظهار کې نو زه چې کله ماشوم و مل ډېر ماشوم ته نه چې ما کله هغه دی په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلی دي نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل رسامی مې کوله رسامی مې کوله نو داسې تر ومه واتم سن پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله بیا په وم سم کې پاتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل ما خپل استاد رسم کړی و په تخته باندې په تباشیر باندې نو بس دغه په سر مدیر صاحب زه وهلم ویټه کولم نو ما بیا قسم وکړ چې زه بیا رسامی نه کوم
قسم لا په ورجا ده
هو تر ورځې بار ورځې
بیا دې رسامی نه وکړ
نه نو بیا غسه چې مزه رسامی ته حاصل مغه خل ما سره و اخو نو ر کېدل اخو لار انسان سره وي بیا مې بیا شاعر ته مخه کړل
دا کوم کلونه و چې رسامی مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ
دا سي شپګتیا واته کلونه و داس
نو دا تقریبا لاس کاله مل شاعری نه و شو پدمر مودا کې مو کتاب چاپ کړل
په غلمړي سره کې چې ما شاعري کوله خو زما دا خیال کم نه و چې بل کتاب یو سبي یو سبي کنه دا شان زما ذهن کې نراتل ما یوازې ما خپل خبره لیکلې او هغه ته د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان د منو متوجه کېدل هم بس څه خلې تراتل وغه مې لیکل خو رس چې کله پونتون تراغله ما دوه نوې کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دی او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابر پکار وي نو دا غو چې ما په در نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکو نوې میکړل نو دا غ شاعري مې کتاب دا کتاب وی او څخه کتاب ته نراشي خو فل حال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم
خپل لمړني شعرونه مې په یاد دي مخکې لاګه چې و مو غختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي کوم په یاد کوم یو راته وایس
نو هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاد هغه به داسې و چې ما به کتاب شو کې لیکل نو بیا وخت نه ما یو ډېر ښه کتاب سره جوړ کړی و ډک و تقریبا بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو غیر نه پټه کړله نو هغه را نور کې سوله بیا د تقریبا د سي د وروسته شاعري او غزل شته د خوښ په ذهن کې نیوی یو بیت راته د تقریبا د نه ته هم کال را یاد شو چې مغه سنمګړې پاتې ده هغه بیت داسې چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي ما پر دې هم غني پر ما د ځان ګمان هم کوي
نو ډیر علي کې داسې یو شیر مو
نو غزل دې به مطلع غزل ده البته لکه نرگس په خپل قامت په سیرامات خیم لکه نرگس په خپل قامت په سیرامات خیم د آبادې خالقا دغه سی برباد خیم و مسلمانې ما خوزان غختلو سال پاره چې ستا مراد نه يم همدا سی نامراد خیم بی کتیبی بی مناری او بی مزار د شم لتا نه پس ل خپل نوم هم آزاد خیم خیالا بس ز په مشغافه باندې عادت نه یم خیالا بس ز په خپل چغو باندې زباد خیم او ز خود ازار يم ز په هر صورت نه خات خیم ز خود ازار يم ز په هر صورت نه خات خیم ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم نور د غزن ها لامس کوي بس دوم روایم ستا درا کړی زخم درد خده پر یاد خیم
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شیرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شیرونو کې یو ډول د سوال او جواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطبی او لاغه سره هم دغه سوال او جواب کې څه فکر کوي دا تمایل ولې ډیر سوی ده تاسو که دا سندرې واورئ یو برخه داسې ده چې ډیر د ځان صفات کوي د پغمان مڼه یا مڼه په په شاعری کې دا تمایل ډیر سوای ده. آیا شاعران د څندرغاړو نه متاثر سوی دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نو نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډېر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډېره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې او خپل حال ډېر بیانوي، موجوده حال ته ډېره توجه کوي، همدغه وس سر روان دي، همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تېرېږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تېرېږي، څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو سره رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې هم همدغسې دي او نور یې هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري که نه. انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پېښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ وهم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډېره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډېر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه، د نظمونو لنډون، حتی د غزلو پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بېخي نظمونه همداسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوره یا نظم راوره؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګه تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې چې جالکې دې په ځان پورې نښتي. ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده، او خورجین کې چک اوبه در سره نشته. هم په شاړو په ریګونو کې روان یې، هم نغمه د ژوندانه در سره نشته. راشه کښېنه لیونیه مسافره، چې د سمه ستړې ساشي بیا پسې. اوس خو دښته د تنور په شان سره ده، بس چې نرمه شان هوا شي بیا به ځي.
ډیره مننه، ډیر ښایسته و. په دې وروستو کلونو کې شاعرانو او هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې. پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو، بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي، که نه؟
بالکل.
همداسې که په ایران کې به چاپ شوم په سختي به رارسېدو. اوس خو انټرنیټ شته ده، ورا سن هغه شعرونه ګوري. څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې؟
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده. که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري، خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده. حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغه سې امکاناتو استفاده کوي، ګټه اخلي، ترنه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته. ځینې تنگ نظری خلک په تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کې، د پاکستان کې ژبې نه ژباړه کې، کنه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو، له خلکو، له نورو خلکو له نظریونه. نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی. حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو. مثلا د غزمنګ ځوانانو په شاعری کې چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني، کوم څه پیدا کیږي، له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده، دا ټول دغه شیانو برکت ده.
تاسو یو خبره وکړه، دغه د انتقادونو مسله مو یاد کړه. تاسو ویل چې فرزن یو څوک ته یو تاثر راخلي له یو شعر، بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا اغلا کړی ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړی دی. دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي. شکونه چې پیدا سو، بیا سړی زړه نازلی د یو لیکوال پیسې کې، د یو شاعر پیسې کې، قسم بې باوري هم رامنځته کوي. د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې، یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کړو او کوي کوو، نو بیا یې مستند وکړو، د دې حل لارې څه دي بالاخره؟
عموماً صاحب، زمونږ خلک، زمونږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونډه ده چې وایي یو ګوته بل ته نیول کېږي، څلور یا درې ځان ته نیول کېږي، خو موږ سرچپۍ یو، موږ څلور پنځه بلکې ټوله ګوتې نورو ته نیسو، که نه؟ نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي، خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو. زما په نظر که چېرته غلا یې وبولو، که چېرته تاثر وبولو، که چېرته ژباړه وبولو، چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي، چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي، زموږ فرهنګ ته، زموږ ادب ته، زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي، وی دي کنه خیر ده وده کوي. زه مخالف نه یم دغه شیانو، او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو، نو غوره لاره دا ده چې څوک دغه داګانې کوي، که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي، یا دغه ځای نه ژباړه کوي، یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي، نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي. چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي، کېدې نه وي خلک دې کې نه وي ورته چې دا سړی دغسې کار کوي. یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې ایډي جوړوي، لګي دغه شعر اخلي او خرابوي او نور څه پکې جوړوي. ځینې کسان داسې کوي، ځینې مشهور شاعران زمونږ دی، متاسفانه متاسفانه هغه په هغه بس فیسبوک کې ایډیا نه جوړیږي، هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي، بل څه ته جوړوي، داسې تخریب کوي ورپسې. دا ډېر غلط کار ده، ډېر بد کار ده. زه به دوی هغه کوم چې لطفا په دې خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي.
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وروړئ.
او غزل دا هغه ردیف ده، جانا جانا، صحیح ده؟
مهرباني، مهرباني.
او ټول قافیز غزل ده. نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا، ژوند عادت کړی یما په تماشو جانا، نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا، نن مې تندی ایښی دی ستا په خوشبو جانا، او هیلې مې لا زیاتې شي ستا په وعدو جانا، چا ماتې کړي تیږي په آینو جانا، وای پیړۍ ساز کړه له افسانو جانا، همدا آواز اورمه له کتابو جانا، لږه حصه خورا کړه له پیمانو جانا، بیا مې راوړې وجود په تندکو جانا، لکه چې هیره دې کړم زما غزنو جانا، نن په محفل کې نه وي د لیونو جانا.
غزن صاحب څو وخت به مو کتاب چاپي؟
علامن صاحب دا نو معلومات نشته ده. ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډېر ترلاسه کوي، مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم، نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړني کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپ و، که نه ځکه هغه کې ځای په شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت. سم هم ده او ډېره سم هم نه ده، ځکه چې شعر باید پر وخت ورسېږي خلکو ته.
طبیعي شاعر ده او دا د هغه وخت شاعری ده، فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعری کړې ده، نو دا وخت بیله شاعری وه، اوس بیله شاعری ده، لس کاله وروسته شاید بیله شاعری. دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم داسې شعرونه دي چې شل کاله وروسته دې ملوستل سي. د موږ په ژوند باندې ډیر شاعران دي څوک یې نه لولي. دا ستاسو نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.
ډیره مننه.